آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
او د دې اوس به خبرونه واوري. د ژغورنې عمله او سلګونو رضاکاران د افغانستان د بدخشان په ولایت کې لګیا دي سخت کار کوي چې د مځکې د ښویېدو له کبله چې خلک یې لاندې کړي دي ژوندي کسان پیدا کړي. د جمعې په ورځ د سختو بارانونو له کبله مځکه وښویېده، کلي یې لاندې کړل، ډېر خلک پکې ووژل شول او د سلګونو نورو مړي او ژوندي نه دي معلوم. د ژغورنې عمله په لاسونو او بیلونو کار کوي او په تقریبا 10 متره ژورو خټو او خاورو کې ژوندي کسان لټوي. د سختو بارانونو له کبله د بدخشان د ارګو په ولسوالۍ کې ځکه ښویېدلې او کورونه لاندې کړي دي. د بدخشان والي شاه ولي الله ادیب وویل چې د 2000 څخه زیات خلک لا درکه دي او دا ویره ده چې ټول به چې تقریبا 300 کورونه تر مځکې لاندې سوي دي مړه سوي وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دا خبره صحیح ده چې 350 تنه مړه سوي دي. څو سوه کسه د دې ویرې چې بیا مځکه ونه ښویېږي د سیمې څخه ایستل سوي دي. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما په واشنګټن کې په خبري کنفرانس کې د دې تباهۍ د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. جمهور رئیس وویل چې موږ د افغانستان خلکو ته چې دغسې غم پر راغلی دی دعا کوو. په افغانستان کې بارانونو سخت زیانونه رسولي دي. تیره هفته سیلاونو په جوزجان، فاریاب، سرپل او د بادغیس په ولایتونو کې 95 خلک ووژل. روسي پلاو بیلتون غوښتونکو د یوکران په ختیځه برخه کې اروپایي څارونکي چې تیره میاشت نیولي و خوشي کړي دي. دغه ډله څارونکي چې په سلووانسک کې د ناکراریو په دوران کې نیول سوي وو او څه باندې یوه اونۍ هلته بندیان وو پرون د شنبې په ورځ خوشي شول. د جرمني په سرپرستۍ دغه څارونکي ډله د څلورو ګوندونو د موافقې او صلاحیت په اساس د اروپا دپاره په ویانا کې ډېره امنیت او همکاري مؤسسې ته لارښوونه کوله چې د یوکران په ختیځ او جنوب کې د روسي ژبو خلکو بشري حقوق او امنیتي حالت وڅاري. روسیه، یوکران، امریکا او اروپایي اتحادیه دغه موافقه په جنیو کې لاسلیک کړې وه. د جمعې په ورځ په یوکران کې پولیسو د اودیسې په بندري ښار کې وویل چې لږ تر لږه 10 کسه په یوې ودانۍ کې چې اور اچول شوی وو مړه سوي دي. دغه پېښه د روسیې د طرفدارو قواوو او د کیف د حکومت پلویانو ترمنځ په جنګ کې وسوه. داسې ښکاري چې اکثره قربانیان د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو غړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته رسیدلی دی او هلته به هغه د هغه هیواد د جمهور رئیس جوزف کابیلا سره وګوري. توقع کیږي دواړه مشران به په ختیځه کانګو کې د یاغیانو په مقابل کې د امنیتي قواو په بریالیتوبونو باندې وغږیږي. کیری کله چې پرون د شنبې په ورځ د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت پلازمینې کینشاسا ته ورسید، لږ وروسته یې هلته د یوکراین د شخړو او نارامیو په اړه وینا وکړه. هغه د نړیوالو څارونکو آزادول وستایل. دغه څارونکي په ختیځ یوکراین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو نیولي او د یوې اونۍ لپاره یې ساتلي وو. کیری پرون د جنوبي سودان په جګړو کې راښکېلو ډلو څخه هم غوښتي وو چې سوله سره وکړي. هغه لږ مخکې له دې چې په عادي سبابا کې خپل سفر ختم کړي، د جنوبي سودان د جمهوري سلواکر او د یاغیانو د مشر ریکمچار څخه وغوښتل چې دواړه د مستقیمو خبرو ته سره کښېني چې په دې سره به د څو میاشتو خونړۍ جګړې ختمې شي. هغه وویل که دواړه خواوې د شخړو او جګړو په ختمولو کې زړور اقدامات ونه کړي، نو د دغو جګړو خطر جنوبي سودان د زیاتې مایوسۍ او حتی قحطۍ سره مخامخ کوي. کیری د جمعې په ورځ په جنوبي سودان کې د جمهور رئیس کیر سره وکتل. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسه وژل سوي دي چې پکې یو پخوانی سیمه ایز لوړ پوړي چارواکی هم شامل و. تحقیقونکو وویل چې دا چاودنه پرون د شنبې په ورځ په هغه ځای کې وسوه چې د سومالیا د حکومت د پخواني منشي ډګروال عبدی کافی عثمان موټر د هغه ځای څخه تیرېده. یو خبریال د امریکا ځاک سومالی خبرونې ته وویل چې دغه چارواکی چې په دې حاضر وخت کې د سومالیې د ملي پولیسو په قوه کې کار کاوه په دې چاودنه کې وژل سوی دی. د شباب مبارز ډلې ویل دي چې دا حمله هغې کړې ده.